د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے پرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا شروع ورځ 2018 کال د مې د میاشتې 15 نیټه ده په پیښور کې وخت شوی دی د ماسخوتن یاته په کابل کې دی ونی مې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار یولس بجې شوې دي د وایس اف امریکا د ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې قرباني یو مجالوان
او بختور شاه
او لاول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو ساتکو ته
افغان طالبانو په سخت دریزه شری معاملو کې ماهر مولا هبت الله خونزاده نوې مشر ټاکلې د طالبانو مرورې ډلې یو مشر مولا عبدالمنان نیازی زن مطبوعاتو ته ویلي نوې مشر نه مني
مخالفین دا وایي چې دا خو د ملاختر منصور ملګری دی هغه مشر امکان داری چې دی به دوی ونه مني دی به یو نوې کوشش خامخا کوي
نن د پښتونخوا پېښور کې په امنیتي چارواکو باندې په ډزو کې نږدې 3 تنه وژل شوي او هلته افغانستان کې د محکمې یا عدالت په کار کوونکو باندې ځانمرګي حمله کې 11 کسان وژل شوي
یو انتحار کوونکی د میدان وردګ ولایت د استیناف محکمې ملکي مامورین په هدف نیولی چې په دغه انتحار کې 10 کسان ملکي مامورین شهیدان شوی
د شام پرقه سیمه کې د اسلامي امارت په نوم وسلوالې ډلې داعش په ضد ائتلافي جازونو بمباري کړې او په عراق کې چارواکي وایي د فلوجا خار کنټرول لپاره هم سخته جګړه روانه ده
او سمار باندې کو خبرونه د تفصیل سره
افغان طالبانو د امریکا ډرون بریټ کې د خپل مشر مولا محمد اختر منصور د وجل کې دوه پخله کړي او د غم راستيال مولوي هبت الله خونزاده د خپل ډلې نوې مشر ټاکلې ده مولوي هبت الله خونزاده د قندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو دی او په قام نورزای دی د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر زوی مولوي یعقوب او د حقانی ډلې مشر جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی د مولوی هیبت الله خونزاده مرستیالان ټاکل شوی دی د امریکای معتبر او رسپانه نیویارک ټایمز وایي طالبانو د خپل نوی مشر د ټاکلو د پاره غونډه د پاکستان بلوچستان صوبې په کوټه ښار کې کړې وه د افغان طالبانو له لوري جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی مولا اختر منصور د افغانستان د قندهار ولایت ریګستان او د پاکستان د بلوچستان نوشکی په سرحدي سیمه کې وجلې شوی
په مطبوعاتو کې د طالبانو د نوي مشر ورکړل شوی عکس کې مولا هبت الله خونزاده اوږده ږیره لري تندی یې لږ ګونج دی رنګ یې د کندهار د خلکو په شان د غنم رنګ نه لږ سپینه او د مخ څیره یې اوږده ښکاري مولا هبت الله د طالبانو د شریعت او سخت دریزه عدالتي یا قضایي سیستم قاضي او ماهر پاتې شوی مطبوعات وایي مولا عمر په خپل ژوند په شرعي او قضایي معاملو کې مولا هبت الله نه مشورې او شرعي تشریع غستلې مولا هبت الله په کندهار او کابل کې د طالبانو د عدالت قاضي پاتې شوی او په ګڼ شمیر سخت دریځه فیصلو کې قضاوتي رای ورکړي د طالبانو مروري ډلې او مشر مولا عبدالمنان نیازی ویلي د طالبانو نوی مشر نه مني نوموړي مطبوعاتو ته ویلي د نوی مشر لپاره د 300 دینی مشرانو حاضري ضروري ده خو وایي مولا هبت الله خونزاده هم لکه د مولا منصور په شان په بیړه کې مقرر شوی او وایي زیات اختیار به د سراج الدین حقانی سره وي
د امریکا ډرون حمله کې وجل شوی د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د افغانستان قندهار ایالت په سپین بولدک سیمه کې خاورو ته سپارل شوی دی د پاکستان ځنې چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي د مولا منصور مړی بیګا ماخام په سرحدي پوله افغان طالبانو ته سپارل تفصیل یې د ډیو رډیو خبريال نعمت الله سرحدي وړاندې کړي
د افغان جنگیالی طالبانو مشر مولا اختر منصور د نوشکي امدوال سره په ډرون برید کې وژل شوی وو د هغه لاش 13 ورځ و خپلوانو ته د کوټي د یو نظامی روختون څخه داول کېدو پس و افغانستان ته منتقل کړل شو د طالبانو د رهبری شورا لخوا جاری سوي خبري پاره کې ویل شوی دی چې د تطبیق په خوپیه توګه سره د افغانستان په سرحدي ضلع سپین بولدک سوچمن ته ورڅرمه منطقه ده هلته وکړل شو چې د مړي د پاکستان او افغانستان تر مابین سرحدي پوله باندې جوړې د یو پټي لارې څخه و افغانستان ته بیوړل شو خو تر اوسه پاکستاني چارواکي په بشپړه توګه د ملا اختر منصور لاش و افغانستان ته د منتقل کېدو د خبرې تصدیق نه کوي خو بلې خوا ته د چمن څخه د ملا اختر منصور ته شناخته کارت او پاسپورت جاري کولو او د ده د پاکستاني شاعري د تصدیق کولو په جرم کې ایف آی ای په 2015 کې د تحصیلدار په حیث دلته په چمن کې کار کوونکي یو افسر سردار رفیق د نیولو او د مرستیال کمشنر اپیس طاهر د پوښتنې او ګرویزونو دپاره و خپل مرکز ته د راغوښتلو د خبرې تصدیق کړی دی. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
تاسو وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو اورئ.
د پاکستان د پوسټر لکه جنرال راحیل شریف په هیواد کې بلوچستان یالت کې د افغان طالبانو په مشر په ترسره شوی ډرون برید اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې دغه برید سره د امریکا او پاکستان د دواړو هیوادونو اړیکې اغېزمنه کېدای شي. جنرال راحیل شریف سره د پاکستان پنډۍ ښار کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل لیدنه کړې ده او په دغه مهال بلوچستان کې د امریکایي ډرون برید په معامله خبرې اترې شوې دي. طالبانو، افغان او بیا امریکایي چارواکو د ډرون برید کې د ملا اختر منصور د وژل کېدو پخلی کړی دی، خو د دې باوجود هم پاکستان وایي له ثبوتونو پرته د ملا اختر منصور د وژل کېدو پخلی نشي کولی.
د خیبر پختونخوا پیښور ښار کې نامعلومه موټر سایکل سپرو د اف سي یا ملیشي عسکرو په ګاډي ناتاره ډزو کې درې د اف سي ځوانان وجلی دي. د پیښور د پولیسو اس پي عباس مجید مندواتو ته ویلي دي په رنګ روډ په تنګ چوک کې وسلوالو د اف سي په ګاډي ډزې وکړې او د موقع نه په تیښته کې بریالي شو.
د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې سرخار پیښور کې درې ورځې باندې په ډزو وشتل شوی خواجه سرا علي شاه په روغتون کې ژوند له لاسه ورکړی دی. د خیبر پختونخوا د خواجه سرا او د حقونو لپاره کارکونکي اتحادیې ټي اي اي د علي شاه په حق ویلي چې هغه اته ډزو وشتل شو او نن سهار یې د پیښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د درملنې په وخت ژوند له لاسه ورکړی. او د افغانستان سرخار کابل کې عدالتي ملازمانو په یو گاډي ترسره شوی ځانمرګي برید کې لکه تر لګل لس کسان وژل شوی دي. د شروع پر ورځ د افغانستان د کورنو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش په دغه اړه ویلي ځانمرګي پیدلو او هغه خپل د چاودیدونکو موادو څخه ډک واسکټ هغه محل والوزولو کله چې کابل کې دغه گاډي ته ورنږدې شو. هغه ویلي سهار وختي د کابل په لویدیځ برخه کې ترسره شوی دغه ځانمرګي برید کې څلور کسان ژوبل شوی هم دي.
په اسرائیل کې سخت دریځ سیاست مدار ایویډګر لیبرمن د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په کابینه کې د دفاع د وزارت څوکۍ قبول کړې ده. د لیبرمن ترجمان نن دغه دغه اعلان پخلی کړی.
د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی به د وپریزا یعنی د جی 7 غونډې باندې د شروع پر ورځ د امریکا جمهور رئیس براک اوباما سره لیدنې په وخت په امریکایي پوځي اډو کې د عسکرو لخوا کېدونکي جرمونو په حق له خبرې کوي. په دغې معامله خبرې په داسې وخت کېدونکي دي چې تیر زیارت پر ورځ د امریکا پخوانی مرین عسکر د یوې شل کلنې جاپاني ښځې په بې درکه کولو کې نیول شوی. نور تفصیل لري منزه شهید.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویتنام د سفر نه وروسته جاپان ته رسیدلې او هلته نن یعنی د چهارشنبه په ورځ د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبی سره د نږدې نه لیده کاته کوي. رسنۍ وایي د جاپان وزیر اعظم به د ښاغلي اوباما سره په مهمو موضوعاتو بحث کوي چې پکې یوه موضوع به د هغه پخوانی امریکایي مرین په سر بحث وي کوم چې تیره اونۍ د جاپان حکومت لخوا د یوې شل کلنې جاپانۍ مېرمنې د ورکېدو او له هغې پس د وژلو په تور نیول شوې. د دغې ځوانې شل کلنې مېرمنې وژنه د کال 1995 هغه بده خاطره راپارولې کوم چې د امریکا پوځ یو کارکوونکي اوکیناوا ټاپو کې د یوې ښوونځي زده کوونکي سره جنسي زیاتۍ کړې وه. په دغې پیښې د جاپان ولس د امریکایي اډو پر ضد سخت احتجاجونه کړي وو. جاپان کې د امریکایي پوز 350,000 عسكر میشتي او یوازې 340,000 کورنۍ دي. د دې ترڅنګ 15,000 د دفاع وزارت کارکونکو هم پکې ورته دي. جاپان کې د امریکا تیر تمام 3 پوزي اډي دي چې پکې 15 اډي یوازې په اوکیناوا کې ځای پر ځای دي کوم چې د دویم نړیوال جنگ څخه تر دا دمه د امریکا لخوا د غزایونه غصب شوی دي.
د امریکایي سٹیټ ډپارټمنټ په پاکستان کې دوه وسلوالې ډلې طارق ګیدړ ګروپ او جماعت الدعوا القرآن ترهګر ډلې ګرځولې دي او د دې اساسي منجمد کړې دي.
او د هند مقامات لخوا تیر جمعه په نوې دلی کې د کانګو د یو شاګرد د وژنې په مهال د انصاف وړاندې کولو اعدام شوی دی. د شروع پر ورځ د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج په یو ټویټ کې لیکلي چې دوی خپل مرستیال ته وینا کړې چې افریقایي هیوادونو مشرانو ته په نوې دلی کې دغه ډاډ ورکړي چې د هند حکومت د دوی د شهریانو د ژوند د حفاظت لپاره هر ممکنه ګامونه اخلي. د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی وغه. قدر من اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، افغان طالبانو خپل نوې مشر مولوی هیبت الله خونزاده د خپل ډلې مشر ټاکلې دی، او دا غسرای دوه مرستیالان د پخوانی د طالبانو مشر مولا محمد عمر زوی مولوی یعقوب او د حقانی ډلې د مشر جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی دای ورسره مرستیالان ټاکلی دی. نیویارک ټایمز وایي چې دا غونډه د پاکستان بلوچستان صوبې په کوټه ښار کې شوې وه. قدرمنو اوریدونکو، دغه نوی مشر چې جنگی تجربه نه لري، هغه په عدالت کې هغه پوهه لري، او هغه به دغه نوی مشري څنګه سنبالوي، دغه څېړنه مو څو شېبې وړاندې د ډیو ریډیو همکار بیروز خان صاحب ناخسته.
د دو پاړه باندې ډیر طالبانو چې کومه دوره و، د طالبانو حکومت و، دغه یو د مولا عمر سره ډیر نږدې و. د دو پیژنګلو د هغه دا چې دی یو مذهبي سخت دریزه مذهبي مولا دی، او د طالبانو د هغه وخت چې کوم اغیزان تخپل شریعت عدالتونه جوړ کړو، د دغه شریعت عدالتونو جج و، هم په قندهار کې پاتې شوی دی جج، هم په کابل کې، او بیا په خصوصي توګه چې کومې غټي فیصلې به کېدی لکه د مرګ یا دغه شانتي، یعنی وهل ټکول د خزو په اړه باندې، نو په دغه اړه باندې د یو سخت دریزه سوچ او فکر چې دی د په دغه باندې پیژند شي. د زیاتره د خپل عمر چې تیر کړی دی هغه په مدرسو او په دینی تعلیم کې، هم په تعلیم حاصلولو کې، او بیا هم په تعلیم خورولو کې، وایي چې د ډیر زیات په ګڼ شمیر کې د شاګردان هم دي. د باره کې دغه دی چې اسلام په اول کې چې څومره څنګه راغلی دی، د هغه دور اق شانتی دی په نن دور کې هم
بیروس صاحب څنګه چې تاسو وایي چې دی زیاتره تعلیمي په دینی تعلیم کې او په دغه میدان کې د مشر کې د بل طالبانو یو ساتلو د پاره څه کار وکړي، او بل دا چې دی خو جنگي تجربه نه لري، نو جنگ میدان اختیار به د نورو سره وي نه؟
بالکل، دغه سې د ځکه چې د جنگ تجربه نه لري، د دغه سې کمانډر نه دی پاتې، یا چې کوم کمانډر چلی، ځکه د شروع نه خپل لار بل ساتلې و د طالبانو د هغه برخې نه چې هغه جنگي نه و. بل بیا د ته کې یو فائدہ دا هم چې د هم تر اوسه پورې د سې ښکارا سره تصویر مسورې نه راغلي، صرف دا اوس چې انتخاب وشو تصویر مخترا، لکه د مولا عمر غوندې دی هم پټ و. خو جنگی چې کومه خبره ده تجربه، نو د طالبانو د دې چې کومه اوس ډله ده د مولا منصور چې کومه ډله ده د هغې مشر شوی دی. باقي چې کوم دغه نور ډلې دین بیل شوی دی، هغې کې خو مولوی عبدالمنان نیازی بیان ښکاره ورکړی چې موږ سره نیو ملګری. د ابل محمد رسول چې کومه دی مولا، د هغه هم لا تر اوسه پورې ښکاره خبره راوتلې نه ده. د ده په باره کې اوس دا ویل کېږي چې جنگي اختیار به ټول د سراج الدین حقانی سره یا د هغه سره چې کوم تړلي کمانډران دي د هغو سره به.
ډېره مننه بیروز صاحب.
مننه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږی. یو څنګه چې باندې تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو چې کوم مشران دي، هغوی ځان ته د یوې غونډې وروسته مشر ټاکلې دي. دغه ټاکنه چې ده هغه د مولا منصور د وژنې وروسته رامخته شوې ده، او مولا هیبت الله خونزاده چې دی هغه نوی امیر ټاکل شوی دی د افغان طالبانو. اوس هم یو سیرنیز رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې عدنان بیټنی په سیمه کې د سیرنکارو سره خبره کړې ده، او دغه تجزیه یې ته اغستې ده چې د افغان طالبانو په خپله او بیا چې کوم مروري ډلې دي په هغوی باندې دغه نوې ټاکنې به څه اثر وي. دغه رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
هبت الله اخونزاده په اړه ویل کیږي د طالبانو په وخت په افغانستان کې د عدلی کار سنبال کړی وو او په زیات شمېر سره فتوی ورکولې او د جزا او سزا کار هم له دوی سره وو. دا هم ویل کیږي چې هغه زیاتره اسلامي علمي علم لري او زیات وخت په مدرسو کې تیر شوی. په پاکستان کې د امریکایي مطبوعاتي ادارې سی این این رپورټر سلیم میسود ډیوه رادیو او ټی وی ته وایي
کدا سے وہ ویل شی چے پدم لو عمر شو ډیر فرق نه وی ویل چے اها د من رسنه رچګ مو د طالبونه طریقې جوړو چلر ډیر شو ګردونی لارل نو دا کاس خلیا هندره تجربه لاري په اغنا ډیر شو ګردون هم لاري.
و سلویش کلر هیبت الله اخونزاده د افغانستان کندهار اوسیدونکو او نورزای قبیله سره تعلق لري. ویل کیږي چې شی وختونه کې په بلوچستان صوبه کې د یو جماعت امام هم پاتر شوی او دغه سی اوس هم د مدرسو یو نت ورک لري چې د افغانستان په شمول په پاکستان کې هم شتون شته. په بلوچستان کې په افغان عمر پوهې خبريال نور زمان اچکزای وای افغان طالبانو همیشه هغه فیصله کړي او هغه تاریخ خپل مشر راوستي کوم چې په افغانستان کې غټه قبیله لري.
چونکه په افغانستان کې قبایلیت ډیر مختدی چې کومه قبیله زیاته سره سوخ لري هغه به زیات جنگیالیان لري هغه به زیات جنگ کولای شي. نو په دې وجه باندې هم د خلکو زیات اهمیت ورکول کیږي لکه څنګه چې اسحاقزی قبیله ولا مولا اختر منصور د اسحاقزی قبیله سره تعلق درلودي داغه قبیله هم په افغانستان کې ډیر زیات سره سوخ درلودي. وو چې کومه فیصله دې کړې د تیر ورځ دا معلومه ده چې یا مولا یعقوب یا مولا سراج الدین حقانی د طالبان نوې مشر پکل کیږي لیکن دا فیصله اچانک برای د شپې بدل شوی ده په هغه پتی وجه باندې.
په افغان عمر پوهه خبريال رحیم الله یوسفزای وایي
مخالفین دا وایي چې دا خو د مولا اختر منصور ملګری دا مشر امکان دی چې دې به دی نه مني دې به یو نوی کوشش خامخا کوي. سراج الدین حقانی چې هغه نائب امیر مخکې نن دی اوس هم دی او دا د مولا عمر مشرې زوی مولا یعقوب دی به زیاتې هلې ځلې کوي او په دې کې څنګه چې ما مخکې وي په دې کې مړی شوي دي نو ځکه به دا کار لږ مشکل وي. نو زه فکر کوم چې هغه به مخکې څنګه چې دوی خپل نظامي فعالیت کوي اوس به هغه کوي.
که څه هم د افغان طالبانو د خپل یو نوی مشر انتخاب حبیب الله اخونزاده له نامو سره کړی خو په تېر شوي وختونو کې مولا اختر منصور او مولا عمر ټاکلی وو. افغان حکومت په دې پاکستانی حکومت تورزنولی او ویلې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري او پاکستانی حکومت دغه دعوی ردولې. خو په پاکستان کې په ایبټ آباد خاوره کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د افغان طالبانو مهم مشر مولا اختر منصور په بلوچستان سیمه کې په یو امریکایي ډرون حمله کې د وژل کېدو سره په نړیواله کچه یو شمېر پوښتنې راپورته شوي دي. عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیوه رادیو او ټی وی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه
منوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. په پاکستان کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور وجنه او د غشانت کې ردی نه وړاندې د القاعده مشر اسامه بن لادن وجنه دا خبرې سمره پاکستان د پاره ملامتیا راوړي. هر سکه امریکا د افغانستان استخباراتي ادارې او خپل طالبانو دا منلې ده چې د طالبانو مشر یعنی د غوی مشر په بلوچستان کې په یو ډرون حمله کې وجل شوی خو تر دې دمه پاکستان لا دغه خبر نه دی منلې او دغه خبر تصدیق یې نه دی کړی. په نړیواله کچه باندې دا خبره سمره ملامتیا راوړي پاکستان ته. په دې باندې څېړنه کړې ده د ډیو رادیو همکار نصیر کاکړ.
څېړونکي او نړیوال مطبوعات او نړیوالې ادارې هم ټوله دا وایي چې د پاکستان لویه ملامتیا خو تر ټولو مخه دغه ده چې پاکستان تل دغه رپورټونه ردول چې افغان طالبان مشران چې دین هغه په پاکستان کې نسته. خو د اختر منصور له وژنې څخه دا خبرې مخې ته راغی چې هغه نه یوازې دا چې په پاکستان کې ډیر آزاد تګ راتګ یې کاوه، حرکت یې کاوه، خپل د وسلوالي ډلې د بیا منظم کولو، د هغو د تربیه او په افغانستان کې د برید پلانونه جوړول، او بل دا چې هغه په پاکستانی پاسپورت او شناخت کارت باندې سفرونه هم کول، ایران ته هم تللی دی، دوبۍ ته هم تللی دی، او دا ډول سعودي عربستان ته هم سفر کړی دی. د دې برید لومړی خبر پینټاګون ورکړ او ویل چې امکان دی وي ملا اختر منصور په دغه برید کې چې د بلوچستان ایالت په نوشکي ضلعه احمدوال سیمه کې رامنځته سوی دی، په هغه کې د ملا اختر منصور وژل سوی. بیا په خپله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې خبرې پخلی وکړ، او د امریکا صدر باراک اوباما د دې پخلی وکړ. په خپله د کوټي چې د بلوچستان ایالت مرکزی شهر دی، هلته د اف ای ای یا د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې چارواکو د دې خبر پخلی وکړ، یعنی د هغه عکسونه ښکارا کړل چې څنګه هغه په تفتان کې د اف ای ای په پوسټه باندې ورغلی دی. هلته هغه عکسونه دي، هغه عکسونه بیخي داسې واضح ښکارا کوي چې دا ملا اختر منصور دی. د هغه برسیره هم د پاکستان چارواکي له وزیر اعظم څخه واخې د پوسټ تر مشره پوري، او بیا د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پوري هغه د دې ردونه کوي. او اوس یو نوې خبره رامنځته کړې ده چې دوی به ډي ان اي ټیسټونه کوي. د ډي ان اي ټیسټونو لپاره هم پوښتنه دا کیږي چې څه ډول ډي ان اي ټیسټ به د یوازې یو کس ډي ان اي ټیسټ خونې سي کېدل تر هغه پورې چې د هغه فامیل نوی معلوم، د هغه د کورنۍ نور غړي نوی معلوم. خو د اختر منصور دی چونکه سره څخه ردونه کوي چې دا په پاکستان کې نو دغه یو خو دغه ملامتیا و پاکستان ته، د بل دا چې طالبانو هم پخلای کړی دی. طالبانو نن په خپل خبر پاڼه کې ویلی دی چې هغه مولا اختر منصور افغانستان ته داسې په پټه لار باندې اړولې دی، یعنی دا پټه لار چې دی وایي کنه دا په خپل هم دا ښکارا کوي چې ګواده په سرحدونو باندې د افغانستان سره تګ راتګ ستا چې د مولا اختر منصور مړی هم وړل کېدلی سي افغانستان ته او هلته خاورو ته سپارل کېدلی سي. بل دا دی چې طالبانو خپل مشر ځان ته وټاکه مولوي هیبت الله، دغه هم یو پخلای دی چې یعنی مولا اختر منصور نور په دې جهان کې نسته، نو دی خپل ځان ته نوې رهبری وټاکله. موږ سره په یو خبرونه کې د پاکستان د دفاعي چارو څېړونکو بریګیډیر صاد محمد خان دا خبره وکړه چې یعنی هغه به تل د پاکستان دفاع کوله، خو دا ویل چې اوس زه هم شرمېږم چې د پاکستان دفاع څنګه وکم. پاکستان تل هم دا رپورټونه رد کړي دي چې د القاعده مشران نسته، د طالبانو مشران نسته، د چچنیا او د ازبکستان او د چین چې کم تندروان دي هغه نسته. خو چې وکتل سي ډرون بریدونو کې زیاتره وخت هم په خپل د پاکستاني طالبانو ترڅنګ د ازبکستان اسلامیک موومنت هم دارنګ، د ایست ترکستان اسلامیک موومنت دارنګ، د چچنیا چې کوم وسلوال دي هغه وژل سوی دي. د القاعده مشر اسامه بن لادن په پوجي شهر ابتاباد ته نږدې وژل سوی دی د امریکا په حمله کې. د هغه زوی په پاکستان کې وژل سوی دی. یو شمیر نور د القاعده مشران چې دي هغه یا خو په پاکستان کې نیول سوی دي یا بیا هغه وژل سوی دی. دا ډول ملا اختر منصور په خپل د ملا عمر د مړینې رپورټ چې دی نو هغه هم چې خبرې دی نو دغه اطلاع ده چې هغه د کراچۍ په یو روغتون کې ساه ورکړه او بیا هم په کوټه کې هغه راوړل سوی وو او بیا له هغه وروسته بیا په نامعلومه ځای کې خاورو ته سپارل سوی. نو دا هغه خبرې دي چې په نړیواله کچه پاکستان ته ملامتیا وراړولې ده. نړیواله هیوادونه امکان دی چې نور په پاکستان باندې هغه باور ونه لري کوم چې دوی غوښتل جوړ کړي، او په خپل د افغانستان حکومت هم شایي چې هغه رنګه باور او ساده سولې د خبرو په باب چې دوی درلود یا بیا د پاکستان سره د ملګرتیا او د ښه اړیکو په باب هغه هم شایي چې اوس نه وي. نو دا هغه ملامتیاوې دي. څېړونکي وایي چې کېدای سي پاکستان اوس نړۍ ته د ترهګرۍ په ضد جګړه کې هغه مخ ښکاره کولو ته نوي پاتې سوی کم چې پکارو او کم چې دی خبرې کوي. په خپل د ډیو ریډیو سره د پاکستان او د افغانستان په باب د امریکا ځانګړي استازي جیمز ټابنز ویلي دي چې پاکستان وای خو یو څه او یا وای ډیر څه، خو کوي هغه څه نه کم چې دی وای. نو دا هم هغه خبرې دي چې ما غوښتل تاسو سره اوریدونکو سره شریک.
ډیره مننه کاکړ سره.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدرمن اوریدون په واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمغه خبرونه ته وګی موسی ملګری اوسی چې کوم خبرونه زمغه تاسو په ریډیو باندې اوري هغه په فیسبوک باندې او د دې ترڅنګ په ټوئیټر باندې هم تاسو لیدل شئ نو زمغه خبرونه چې دی هغه په ویب پانی باندې هم پرتی وی نو تاسو د غوړیدل شئ او سم د پاکستان د پوسټ لخر جنرال راحیل شریف هیواد په بلوچستان یالت کې د افغان طالبانو مشر باندې تر سره شوی ډرون برید په حق له اندېښنې سرګندې کړې دي او ویلي دي چې کې دې شي چې د پاکستان او د امریکې د دوانو هیوادونو اړیکې چې دي هغه اغیزمن شي. نور تفصیل لري رابیه پیر.
د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر لاړه جاری سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په پنډي هډ کوارټر کې په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل سره لیدلې دي. په دغه لیدنه کې د پوځ د مشر له اړخه په تیر ورځو کې په بلوچستان کې کېدونکو پر امریکایي ډرون برید سختي اندېښنې څرګندې کړې سوي دي. بیان وایي چې جنرال راحیل شریف ویلي دي چې دغه شان پیښې نه یوازې د واړخېزه اړیکو بلکې په سیمه کې د امنیت هڅو ته هم زیان رسوي. دوی زیاته کړې ده چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان قربانۍ او کامیابۍ څه مثال نه لري. څېړونکي د فوج د مشر د امریکا د سفیر سره د غلیدنه امریکا ته یو اهم پیغام ګرځوي او د پاکستان پخوانی سفیر عبد حسین وای جنرال راحیل شریف د امریکایي سفیر سره د غلیدنه د پاکستان د درناوي لپاره ضروری ده. امریکا غواړي چې پاکستان د طالبانو سره خبرې ممکن نکړي خو جنرال راحیل شریف په دغه لیدنه کې یوازې پیغام ورکړی دی دغه شان پریدونه د سیمې امنیت ته زیان رسولې سیم. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایر حارس نواز وایي معاملہ پکار دی چې پارلیمان ته راوړل سیم او یو دریځ خپل کړی سیم ولې چې د پارلیمان خبره هر ځای منل کیږي. خو دلته وزیر اعظم په بهرنی سفر دی او پارلیمان خاموشه دی. سرګنده دی وی چې د رواني میاشتې په 22مه نیټه د بلوچستان نوشکي سیمه کې کېدونکو په امریکایي ډرون برید کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور وژل سوی و چې په خلای امریکا او د افغانستان حکومت کړی و. خو پاکستان وایي چې د شهادتونو بغیر په دغه سیمه کې د ملا اختر منصور د وژنې په خلای نسی کولای. په دې لړ کې تیر ورځ د کورونو چارو وزیر چودری نثار په اسلام آباد کې خبري خونډه کړې و او دغه بریدې په سخت ټکو غندلې وو او ویلي وو چې دغه برید د پاکستان د خپلواکۍ او د نړیوال قانون په ضد دی. خو په برید کې د وژل سوي کس په اړه د څه ویلو څخه ډډه کړې و او ویلي وو چې وزیر اعظم د لندن څخه پر واپسۍ به په دې اړه خپل عکس العمل وړاندې کړي. پر دغه برید د احتجاج لپاره په تیرو ورځو کې د امریکا سفیر بهرنیو چارو ته رابلل سوی و خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند وینا ده چې پاکستان خپلواکۍ ته درناوی لري خو هغه تندروبه په نقشه کوي چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. رابیه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډی و ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
قدر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د امریکای خارجه وزارت یا سٹیټ ډپارټمنټ په پاکستان کې په دوو وسلوالو ډلو بندیزونه لګولې دي. هغه تر هغه ډلې ګرځولې طارق ګیدړ ګروپ او جماعت الدعوه القرآن. قدر من اوریدن کو تاسو ته بو طارق ګیدړ ګروپ هغه ډله ده چې په خیبر جنسي در ادم خیل کې هغه مرکزونه لري او په پېښور با کې په آرمی پبلک سکول باندې چې کما په ماشومان باندې خنړی حمله شوی و دا غیزی موار یوې قبول کړی او دغه شانته کې په 400 کې چې په باچا خان یونیورسيټي باندې کما حمله شوی و. نو مطبوعات وایي چې دا غی ماستر مایند هم د دغه ډلې مشر عمر منصور و. تاسو ته نور خبرونه هم په سوشل میډیا کې وړاندې کوو. ډیو رادیو ته وګورئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نوریدن کو دیو ریڈیو ته یو واری بیا په خیر راغلی د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمغه خبرونه لا هم دوام لري. یو واری بیا تاسو په امره ګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته.
افغان طالبانو په سخت دریزه شری معاملو کې ماهر مولا هیبت الله خونزاده نوې مشر ټاکلې. د طالبانو مرورې ډلې یو مشر مولا عبدالمنان نیازی ځنې مطبوعاتو ته ویلي نوې مشر نه مني.
مخالفین دا وایي چې دا خو د ملا اختر منصور ملګری دی، هغه مشر امکان دا دی چې دی به دوی ونه مني، دی به یو نوی کوشش خامخا کوي.
نن د پښتونخوا پېښور کې په امنیتي چارواکو باندې ډزو کې نږدې درې تنه وژل شوي او هلته افغانستان کې د محکمې عدالت په کارکوونکو باندې ځانمرګي حمله کې ولس کسان وژل شوي.
یو انتار کونکی د میدان وردګ ولایت د استناف محکمې ملکي مامورین په هدف نیولې چې په دغه انتار کې لس کسان ملکي مامورین شهیدان شوي.
شام پر قاسمه کې د اسلامي امارت په نوم وسلواله ډلې داعش په ضد ائتلافي جازونو بمباري کړې او عراق کې هم چارواکي وایي د فلوجا خار د کنټرول لپاره هم سخته جګړه روانه ده.
اوس هم لاندې کوم خبرونه د تفصیل سره.
افغان طالبانو د امریکا ډرون برید کې د خپل مشر مولا محمد اختر منصور د وجل کېدو پخلی کړی او د غم راستیال مولوي هیبت الله خونزاده د خپلې ډلې نوې مشر ټاکلی دی. مولوی هیبت الله خونزاده د قندهار د پنجوایی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او په قام نورزی دی. د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر زوی مولوی یعقوب او د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی د مولوی هیبت الله خونزاده مرستیالان ټاکل شوی دی. د امریکای معتبر ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي طالبانو د خپل نوی مشر د ټاکلو لپاره غونډه د پاکستان بلوچستان صوبې کوټه ښار کې کړې وه.
په مطبوعاتو کې د طالبانو د نوي مشر ورکړل شوي عکس کې مولا هیبت الله خونزاده اوږده ږیره لري، تندی یې لږ ګونج دی، رنګ یې د کندهار د خلکو په شان د غنم رنګ نه لږ سپین او مخ څیره یې اوږده ښکاري. مولا هیبت الله د طالبانو د شریعت او سخت دریځ عدالتي یا قضایي سیستم قاضي او ماهر پاتې شوي. مطبوعات وایي مولا عمر په خپل ژوند په شرعي او قضایي معاملو کې د مولا هیبت الله نه مشوري او شرعي تشریع اغستلې. د طالبانو مرورې ډلې یو مشر مولا عبدالمنان نیازی ویلي د طالبانو نو نوې مشر نه مني. هغه وایي چې زیات اختیار به د سراج الدین حقانی سره وي.
امریکا ډرون حمله کې وجل شوی د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د افغانستان قندهار ایالت په سپین بولدک سیمه کې خاورو ته سپارل شوی. پاکستانی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي د مولا منصور مړی بیګا ماخام په سرحدي پوله افغان طالبانو ته سپارل دی.
د پاکستان د پوست لخکر جنرال راحیل شریف هیواد په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو په مشر ترسره شوی ډرون برید اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې دغه برید سره د امریکا او پاکستان اړیکې اغیزمنه کېدای شي. جنرال راحیل شریف سره د پاکستان پنډی ښار کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل لیدنه کړې او په دغه مهال بلوچستان کې د امریکایي ډرون برید په معاملې خبرې اترې شوې.
خبر پختونخوا سر خار په خبر کې نامعلوم موټر سایکل سوارو د ایپسی یا ملیشی په گاډی ناتار ډزو کې درې د ملیشی عسکر وجلې دي.
د افغانستان سرخار کابل کې عدالتي ملازمانو په یو گاډی تر سره شوی ځانمرګي برید کې لکته لګل لس کسان وژل شوی. د شورو پرواز د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایان نجیب دانش په دغه اړه ویلي دي چې ځانمرګي پیدلو او هغه خپل د چاودیدونکو موادو څخه ډک واسکټ هغه محل وال وزولو کله چې کابل کې دغه گاډی ته ورنږدې شو. د چارواکي دا هم وایي چې سهار وختي د کابل په لویدیځ برخه کې تر سره شوی دغه ځانمرګي برید کې څلور کسان ژوبل شوی.
امریکای خارجه وزارت یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ د پاکستان وسلوالې ډلې طارق گیدړ گروپ او جماعت الدعوه القرآن ترهګر تنظیمونه ګرځولې دي چې تر مخه یې دغه ډلو په بهر هیوادونو کې اساسي تړل شوی او دغه ډلو په غړو باندې بندیزونه لګیدلې دي. طارق گیدړ گروپ د پاکستان قبایلي سیمه خیبر جنسي دره دمخیل سیمه کې مرکزونه لري او په لوی پیمانه په پاکستان کې د بمی حملو او خودکش بریدونو ذمہواری قبوله کړې ده چې تر ټولو خونړۍ حمله پکې په آرمی پبلک سکول کال 2014 کې د 150 ماشومانو او استادانو وژنه ده. د طارق گیدړ گروپ مشر عمر منصور په باچا خان یونیورسيټي د ترهګر حمله منصوبه ساز هم ده چې پکې 20 طالب علم او استادان وژل شوی. بل خو جماعت الدعوه القرآن هم په خور او مشرقي افغانستان کې عملیات کوي او د القاعده ملګری ډله ده.
د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه به د وپریزه یعنی جی 7 غونډه باندې د شروع پر ورځ د امریکای جمهور رئیس باراک اوباما سره لیدنې په وخت په امریکایي پوځي اډو کې د عسکرو لخوا کېدونکو جرمونو په حق له خبرې کوي. د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د یو شمیر مهم رپورټونه د خبرونې د دې برخې کې استاو د پاره لرو. خو لومړی ورزو د نن ورځې په اخبارونو کې سره غلي دي کتنه ورته کړی دا د ډی وی ریډیو همکار مختار خلیل.
پتیر خالی د امریکای په یو ډرون حمله کې د افغان طالبانو د ستر مشر د ملا اختر محمد منصور د وجلې کې دوه په واقعیا نن هم د امریکای ټولو اخبارونو رپورټونه مضمونونه او اداري لیکلي دي. د امریکای د مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې موضوع د لیکل شوی اداري سرخط ته د ډرون حمله ورستو حالات او واقعات د اداري په سر کې لیکل شوی دی چې امریکای تر ډیری مودې پورې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د طالبانو په مشرانو د ګوتی راخکونه ډډه کړې ده، ځکه چې دغلته د پاکستان مضبوط فوج د دوی حفاظت کوي. خو صدر اوباما د خالی په ورځ د طالبانو د مشر د ملا منصور د ویشتو په حکم ورکولو دغه کرخې نخپا ورړولې ده. ادارې لیکي چې دې حمله نه د پاکستان د دورانګي خلاف د امریکای د تو سوخت سرګندونه کیږي، ځکه چې پاکستان یو طرف ته خو د ترهګرای په چقولو کې امریکای سره بناوټي ملګرتیا کوي او بل طرف ته طالبانو او سخت دریځ حقانیانو لا پناه ورکړې ده. د ملا محمد عمر د حق رسیدو او د ملا منصور د طالبانو د مشرای په منصب د کېناستو ورستو امریکای د پاکستان نه تمه کوله چې د پاکستان فوج به ملا منصور افغان حکومت سره د سولې او امن خبرو اترو ته کېنی. خو ملا منصور اپوټا افغانستان کې په افغان او امریکنو فوجونو خپلو حملو له زور ورکو او د کابل د مرسپن حکومت د نور کمزوري کولو کوششونه شروع کړل. ادارې لیکي چې دین وړاندې امریکای د پاکستان په قبایلي او سرحدي سیمو کې حملې کولې او پاکستان په ځان کون کړي وو. خو هر کله چې تازه ډرون حمله د پاکستان د بلوچستان دننه د حکومتي عملدارۍ لاندې سیمه کې شوې ده، نو دی یقینا چې یو ډیر لوی سوال راپورته کړی دی او هغه دا چې آیا صدر اوباما افغانستان کې د امریکای فوجي عملیات نور غزول غواړي؟ دا وخت افغانستان کې د امریکای 10,000 نفر فوج پروت دی او د روان کال تر اخیره پوري د دیش میر 5,500 ته راکمول منسوبه ده. خو د امریکای فوجي کمانډران د فوجونو په تعداد کې د کمی کولو مخالف دي. صدر اوباما د ګل پورز ویتنام کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ لکه د پخوا په شان هر ورځ فوجي کار روايه کول نه غواړو، خو په ما د کانګرس له طرفه د جنگ توندولو د پاره ډیر فشار دی، ولې دې ته ما خپل ذهن لا نه دی جوړ کړی. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې ملا منصور ایران نه په واپس ہے په لار کې وشته شوی دی. خبرونو کې ویلي شوې دي چې د ایران تخپل علاج لتلې او خو یو ماهر نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې ایران په چپ خولي د طالبانو امداد کوي په دې تما چې یو ورځ به دوی کابل کې حکومت جوړي. اداریه زیاتی چې پاکستان په تازه ډرون حمله خفه ده او د خپل خود اختیاری خلاف ورزي غنلې ده. خو که پاکستان په شروع کې امریکای سره طالبانو لا د ماتې په ورکولو کې لاس امداد کړی وي، نو د دا قسمه حمله به ایس اجت نه وي. د ملا منصور په ډرون حمله کې په وجلې کې دوه به د پاکستان او امریکای تعلقات خرابېږي، کم چې د وړاندې نه ډېر د خوند نه دي. نیویارک ټایمز زیاتی چې د ملا منصور د وجلې کې دوه یو دا امکان پیدا کېدای شي چې طالبان مشران به اوس په ځان یریږي او همدا ویره ممکن ده چې د ملا منصور جانشین امن او سولی ته راضي کی. دویم دا امکان هم شته چې طالبان د خپل یو زیات سخت دری د مشر د مشرای لاندې راغون او یو موټی شي. او دریم دا امید هم شته چې طالبان جنگیالي دولت اسلامیه ته روان شي. هر څه چې کیږي خو د تیر وخت واقعیت خای چې د ترهګرو د مشرانو په وجلې کې دوه عام طور سره شر فساد نه دی ختم شوی. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې د صدر اوباما په وړاندې سوال دا راپورته دی چې آیا د ملا منصور مرګ خالصتاً د یو تن د مرګ مقصد و چې حاصل کړی شو، یا د هغې حکمت عملی یو برخه ده کومه چې د پاکستان او د طالبانو امن خبرو اترو ته د کینولو دپاره اختیار کړی شوې ده.
افغانستان سرخار کابل کې د عدالتي ملازمانو په یو گاڑی باندې برید شوې دی چې پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د شروع پر ورځ افغان چارواکو ویلي دي چې سهار وختي د کابل په لویدیځ برخه کې ترسره شوې ځانمرګي برید کې څلور کسان ژوبل شوي هم دي. نور تفصیل لري حکمل روان په دې رپورت کې.
دی افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه کمانډنۍ ویان بصیر مجاهد لا ډیوی رادیو سره په خبرو کې وویل ځنمرګي برید کوونکی چې پلی روان وو د کابل ښار څورلسمې امنیتي حوزې اړوند د کمپنۍ په سیمه کې د میدان وردګو ولایت د استیناف محکمې د مامورینو موټر یې په نښه کړ. د مجاهد په وینا برید کوونکی په ځان پورې تړلې چاودیدونکو توکو ته د محکمې د مامورینو د لیږد موټر سره چاودنه ورکړه چې په خبره یې لس تنه د محکمې کارکوونکي وژل شوي او نور ټپیان شوی دی.
یو انتار کوونکی د میدان وردګ ولایت د استیناف محکمې ملکي مامورین په داخلي ولایت چې په دغه انتار کې لس کسان ملکي مامورین شهیدان شوی او څلور کسان نور ټپیان شوی دی.
د کابل د امنیه کمانډنۍ ویان بصیر مجاهد دا هم ویل چې په دې ځنمرګي برید کې یو شمېر ولسی وګړي هم ټپیان شوي دي خو کره شمېره یې په ډاګه نه کړله. په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس لډیوي رډیو سره په خبرو کې وویل چې د استیناف محکمې د ملکي مامورینو په موټر د موټر بم ځنمرګي برید شوی. د هغه په وینا ځنمرګي موټر بم چاودنه د کابل اړوند کمپنۍ په سیمه کې د میدان وردګو ولایت د استیناف محکمې د لیک په موټر هغه محل وشوه چې د افغانستان لپاره تخت کابل څخه میدان وردګو ولایت ته د دندې لپاره روان وو. د نوموړي په وینا ځنمرګي برید کوونکي د چاودیدونکو توکو ډک موټر یې د میدان وردګو ولایت استیناف محکمې د ملکي مامورینو د لیږ له موټر سره نن سهار جنګولی چې له امله یې د مامورینو د لیږ موټر په بشپړه توګه له منځه تللی او دولس تنه ملکي کارکوونکي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي هم دي. که څه هم نوموړي د ټپیانو کره شمېره په ډاګه نه کړه خو زیاته یې کړه چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
دغه موټر بم برید چې هدف یې د محکمې د قاضیانو یا د کارکوونکو له منځه وړل وو په کې کم شمېر قاضیان او اکثره د محکمې اجیر کارمندان او مامورین شامل وو. له اوله دې نه په دغه ځای کې ځینې ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي.
د نن ورځې د موټر بم چاودنې د پېښې عیني شاهد احمدزی ډیوي رادیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال په اړه داسې وویل.
دغه انفجار چې کوم ځای کې وشو د هغې نه زه یو پنځلس متره شپاړس متره زه شاته وم. په هغه وخت کې ما چې ولیدل په کوم یو موټر کې چې کوم نفر پکې وو مامورین چې وو هغوی غریبانه ټول شهیدان شوي وو. لاندې کوم نفر چې وو د اسکریمانو والا څلور پنځه ماشومان وو چې هغوی کې دوه ماشومان چې وو هغوی حالات ډیر نازک وو.
دغه موټر بم ځنمرګي برید په داسې حال کې ترسره شو چې د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته وسلوالو طالبانو خپل نوی مشر اعلان کړ. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو دی. د شام په رقا سیمه کې د اسلامي امارت په نوم وسلوالې ډلې داعش په ضد د ائتلافي جازونو بمباری کړی او هم په عراق کې هم چارواکي وایي چې د فلوجا ښار د قبضې اخیستو لپاره دغلته درنه جګړه روانه ده. د دغې عملیاتو وروستی حال د ډیوه رادیو همکار اماو جلیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف جنگي الوتکو د تیر نهې پورس د شام رقا خار باندې هوایي بریدونه ترسره کړي. په دې هوایي بریدونو کې زیاتره د خار په مضافاتو کې د داعش دفاعي پوزیشن په هدف کړي شوی دی. د دې یو مقصد د عام خلکو وژنې مخنیوي کول دي. که څه هم د عام وګړو مرګ ژوبله راپور شوی ده. د رقا سیاسي فعالینو خبرداری ورکړي چې داعش عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالوي او خپل تندلاری او وسله یې په عامې آبادۍ والو سیمو کې خوره کړې. د امریکا ملاتړ لرونکي ائتلاف کې شامل شامی کردان او عرب جنگیالي هم د داعش په ضد د عملیاتو کې برخه اخلي او ګمان کیږي چې د شام ډیموکراتیک عسکرو هم خپل دیش زره پوځیان د مقصد لپاره پر ځای کړي. داعش په ضد د امریکې په مشرۍ کې د نړیوال ائتلاف لپاره ویان کرنل سټیو وارن ویلي دي چې د امریکې خصوصي عسکرو دستې بس صرف مرستې او صلاح او مشورې وړاندې کوي خو پزما کبا نه جنگیږي. د شامی ولست حقوقو تنظیم سیرین ابزرویټری رپورت کړي چې د شروع په ورځ د رقا شمال کې ان ایسا کری ته نږدې د داعش او د سیرین ډیموکراتیک عسکرو ترمنځ سخت نښتې شوې او ګڼ شمیر کې خلک د خار نه وتی دي. بلخوا د عراق فلوجه خار کې د داعش په ضد جګړې شروع کېدو وروسته ملګرو ملتونو په خار کې موجودو 50,000 عامو وګړو په حق له اندېښنې څرګندې کړي او د خار نه د عامو خلکو وتو لپاره محفوظ لارې یقیني کول غوښتنه یې کړې. فلوجه باندې د کال 2014 راهیسې د داعش قبضه ده او د تیر ګل پورس پوس پولیس او ملیشیا د خار کنټرول واپس ترلاسه کولو لپاره کاروایی شروع کړي، خو ماهرین وایي په فلوجه کنټرول ترلاسه کول به آسان نه وي ځکه چې داعش په خار کې ډیر جوړ ننوتې دي او د عراق پوس د داعش په ضد د عملیاتو لپاره د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا هوایي مرستو او پزمک باندې شیعه ملیشیا مرست پورې اړه لري. د خار ګیر چاپیره سخت جګړه شروع شوې. د ماشومانو لپاره د خیر خیګړې تنظیم سیف دی چلډرن تر مخه پوځي چیک پوسټو او سړک غاړې خخ بمونو یا آی ایډیز له کبله زیاتره عام خلک خار نه شي پرېښودې او کال 2015 دسمبر میاشتې راهیسې خار کې کوم امداد هم نه دی داخل شوی. تنظیم د شورو په ورځ یوې بیانیې کې ویلي دي چې په وروستیو ورځو کې نږدې 900 خلک د خار نه تېښتې کې بریالي شوي چې پکې 400 ماشومان هم شامل دي، خو په زرګونو خلک اوس هم خار کې گیر دي. په عراق کې د سیف دی چلډرن ډایرکټر موریزیو کیولیرو ویلي دي دا خار د میاشتو راهیسې محاصرې سره مخ دی او دننه موجودو خلکو حالت به ډیر خراب وي. خوراک او نورې مرستې خار کې نشي داخلې دي او خلک د خار نه بهر نشي راوتې. د بشري مرستو ایجنسۍ اندېښمنې دي چې د جګړې له وجې به لوی انساني زیان کیږي ځکه چې د داعش توندلارې عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالوي او کورنۍ د جګړې نه تښتېدو نه منع کوي.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نن زموږ خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسئ. اوس هم د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه به د جی 7 د غونډې نه وړاندې د شروع پر ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما سره لیدو کاته کوي او په دغه وخت چې کوم پوځي اډې دي په جاپان کې د امریکا د پوځ په هغه کې د عسکرو لخوا چې کوم جرایمو کې د دوی لاس دی د هغې په مسله به د هغوی سره خبرې اترې کیږي. نو تفصیل لري
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویتنام د سفر نه وروسته جاپان ته رسیدلی او هلته نن یعنی د چهارشنبې په ورځ د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبی سره د نږدې نه لیده کاته کوي. رسنۍ وایي د جاپان وزیر اعظم به د ښاغلي اوباما سره په مهمو موضوعاتو بحث کوي چې پکې یوه موضوع به د هغه پخوانی امریکایي مرین په سر بحث وي کوم چې تیره اونۍ د جاپان حکومت لخوا د یوې 40 کلنې جاپانی میرمنې د ورکېدو او له هغې پس د وژلو په تور نیول شوی. د دغې ځوانې 40 کلنې میرمنې وژنه د کال 1995 هغه بده خاطره راپارولې کوم کې چې د امریکا پوځ یو کارکوونکي اوکیناوا ټاپو کې د یوې ښوونځي زده کوونکي سره جنسي زیاتی کړی وو. په دغې پیښې د جاپان ولس د امریکایي اډو پر ضد سخت احتجاجونه کړي وو. ویل کیږي داسې نه ښکاري چې د اوباما او شینزو ایبی ترمنځ دغه غونډه به د اوکیناوا اوسیدونکي غوسه قراره کړي. د ښاغلي شینزو لخوا اوکیناوا اوبو کې د امریکایي پوځ او یا د اډې جوړولو په سر ستونزه او قانوني ممنوعیت ښکاري او د اوکیناویانو د اختلاف له کبله دا معامله نوره هم ګرانه شوې ده. بلې خوا د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د ټوکیو دفاع وزیر جین نکټانی ته خپلې خواخوږي وړاندې کړې دي. د پینټاګون نه جاري شوې دې اعلامیې کې د 40 کلنې جاپانی میرمنې د وژنې سخته غندنه شوې ده. د دې ترڅنګ دا راپورونه هم راغلي چې د امریکا سفیر کیرولین کینیډي هم د خبرو لپاره اوکیناوا ته د سفر پلان لري او هلته به اوکیناوا د گورنر اوناګا سره لیده کاته کوي. گورنر اوناګا سوسوزلی دا وینا کړې چې اوکیناوا کې د امریکا له خوا غیر ضروري پوځي اډې جوړې شوې دي او د امریکا نه یې غوښتنه کړې چې یو ځل بیا دې د ټوکیو او واشنگټن ترمنځ شوې قرارداد ته کتنه وکړي. همداشان ټوکیو کې د کابینې مشر سکرتر یوشی هایدا سوگا وایي موږ دا ګڼو چې د امنیت او ډیپلوماسۍ په سر دې د مرکزي حکومتونو ترمنځ بحث وشي. جاپان کې د امریکایي پوځ 350,000 عسکر میشتي او یوازې 340,000 کورنۍ دي. د دې ترڅنګ 15,000 د دفاع وزارت کارکونکي هم پکې پراته دي. جاپان کې د امریکا تیر تمام 3 پوځي اډې دي چې پکې 15 اډې یوازې په اوکیناوا کې ځای پر ځای دي کوم چې د دویم نړیوال جنگ څخه تر دا دمه د امریکا لخوا د غزایونه غصب شوي دي.
ادر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان قومي اسمبلی کې د انتخابي اصلاحاتو په اړه د یو بحث په وخت باندې د شناختی کارډونو او پاسپورتونو چې کومه حکومتي اداره ده نادرا په هغې باندې نیوکې شوي دي چې څه ډول د طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر منصور په شانته کې خلکو ته شناختی کارډونه او پاسپورټونه ورکول کیږي او د یو شمیر پاکستانیانو شناختی کارډونه او پاسپورټونه هغه بانډه پراته دي په دغه اداره کې. تفصیلي اورو د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شانه.
د انتخابی اصلاحاتو په اړه جوړ د قومي اسمبلی د ذیلي قائمه کمیټې غونډه د شروع په ورځ د قومي اسمبلی غړي افتاب شیرپو په مشرۍ کې وشوه. د شناختی کارډ او د پاسپورټ ادارو او د داخله چارو وزارت چارواکو کمیټې ته په ملک کې د تړل شوي شناختی کارډونو په حق له بریفینګ ورکړی دی. ډیو ریډیو سره خبرو کې د کمیټې یو زنانه غړي نعیمه کشور چې تعلق یې د جمعیت علما اسلام فیډلې سره دی، دا وایي چې یو خوا خو د شناختی کارډ ادارې خیبر پختونخوا، کراچۍ او د ملک په نورو برخو کې د زرګونو په میرا کې د خلکو شناختی کارډونه تړلې دي. نو بل خو د دغه حکومتي ادارې لخوا نه یوازې مولا منصور ته د ولی محمد په نوم باندې شناختی کارډ جاری شو، بلکې هغه د پاکستان په شناختی دستاویزاتو باندې تګ راتګ هم کولو، کوم چې د نعیمه کشور په وینا د نادره په کارکردګۍ باندې سوالونه راپورته کوي.
مسائل خاص کر زمونږ د خیبر پختونخوا، بلوچستان او د کراچۍ خلکو ته مخ دي، نو دا د هغه حوالې سره خو زمینی باندې نن دا ملا اختر منصور والا ام لک شان ڈسکس شو چې ولې دا د تکاډ ایشو شو. هم دا وجه ده چې دا څه خلکو د لاس ډیر کارډونه بلاک شوی دي، او په دې کې چې کم دا خلک دي یا کم زمونږه پاکستانیان نه دي، افغانیان دي یا نور ایلین دي، دا بلاک شوی نو دي کې د خپل پاکستانیانو هم کارډونه بلاک شوی.
نعیمه کشور زیاته کړه چې بهر ملکیانو ته په غیر قانوني توګه جاری کړل شوی کارډونه د وجې په لویه شمېره کې د عام بې ګناه پاکستانی وګړو کارډونه هم تړلې شوي دي، او د دوی کمیټې دغه ځپلې شوي خلکو د کارډونو بحالې لپاره نادره او داخله چارو وزارت ته په ګډه یو ضابطه کار جوړولو په حق له خپل تجاویز هم ورکړي دي. تیر ورځ د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار ویلو چې تر اوسه پورې دا تصدیق نه دی شوی چې په ډرون حمله کې وژل شوی تن هم ملا اختر منصور دی. د وفاقي وزیر وینا چې د امریکاني ډرون حمله ښکار گاډی نه ترلاسه شوی شناختی کارډ د کوټې د ولی محمد په نوم په کال 2001 کې جاری شوی، او بیا په کال 2002 کې د پخوانی فوزی امیر جنرال پرویز مشرف په دور کې دغه شناختی کارډ تجدید شوی. داخله چارو وزیر ویلی چې ولی محمد ته په کال 2015 کې پاکستانی پاسپورت هم جاری شوی. وفاقي وزیر زیاته کړی چې تیر کال د استخباراتي ادارو په رپورت چې کم شناختی کارډونه منسوخ کړی شو، هغه کې د ولی محمد په نوم جاری کړی شوی شناختی کارډ هم تړل شوی. کسه هم د پاکستان حکومت تر اوسه پورې دا تاثر ورکوي چې ګنې ډرون حمله کې وژل شوی تن ملا اختر منصور نه بلکې ولی محمد نومې تن کېدلی شي، خو ناکیدین د حکومت په دغه دریز باندې ټکونه کوي، او دوی وایي چې حکومت د ملا اختر منصور د پاکستان په خاوره د موجودګۍ او د ده د مړینې پاخه ثبوتونه د مګلو ناکامې هڅې کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د خدمتمنو اوریدونکو، اوس هم په قبایلي سیمې پاړه چینار کې د تراګرۍ د مخنیوي لپاره د مشرانو یو غونډه شوې. د کورمې ایجنسۍ د توري او بنګش قبایلو مشرانو د حکومت لپاره د خپل ملاتړ اعلان کړی دی، او ویلي دي چې د حکومتي هلو ځلو ملاتړ به کوي چې د تونره وډلو پر ضد دوی اخلي. نور تفصیل لري ابراهیم شنواری.
د کورمې ایجنسۍ سرخار پاړه چینار کې د بنګخو او توري قبیلې حمزه خیل، مستو خیل، علیزی، غونډي خیل او دوسرزی قومي مشرانو یوې جرګې په متفقه توګه اعلان کړی چې دوی به د ترهګرۍ په ضد د حکومتي پالیسیو او پوځي عملیاتو پوره مرسته کوي، او په خپله خاوره به دایمي امن پر ځای کولو په غرض دغه سیمه د هر قسمه غیر قانوني وسله والو ډلو څخه پاکوي. د جرګې مشرانو ځایي پولیسو انتظامي ته اور په یاد کړ چې د کورمې ایجنسۍ په ځینې برخو کې یو ځل بیا ځینې غیر قانوني تنظیمونو خپل مرکز زونه پرانستی، او باید حکومت دې پسندستی توګه د دغه ډلو په ضد سخته کاروایی وکړي. د جرګې مشرانو په ډاګه کړه چې هغوی به هیچاله هم د مذهب یا مسلک په نوم په کورمې ایجنسۍ کې د بدامنۍ جوړولو اجازه ورنکړي، او د دغه ډلو په ضد به د حکومت سره څنګ په څنګ ولاړی. د خپل دغه دریس په حق له د جرګې یو غړي حاجی رحمت حسین ډیو رادیو ته د موبایل فون د لیارې وویل
د دې سرګردینه غوړو، تحریف کړینه غوړو، او
دغه مو مخفت کوو مزمات کوو چې د کوم چوک کوم تنظیمونه دي دا تنظیمونه نه بهر جنسه نه کومې پیسې دي وایي په کور دی دوی دفتر د بند شي او دوی نه د بهر چې کوم راوت رسید دا نه بند شي او نه د جنسه به امن کې فوت شي.
په پاړچینا کې شوی دغه جرګې په شریکه د حکومت ته دا هم غوښتنه وکړه چې د افغانستان پولیس سره څیرمه دواړه اړخونو ته دی د وسلوال ډلو په تګ راتګ او هلو ځلو کلک نظر وساتي او هیڅ لدې هم دغه سیمه د ترهګرۍ د بار استعمالولو اجازه ورنکړي. د جرګې غړو د ځینې ځایي مسلکي تنظیمونو لخوا د مذهبي ورځو منځلو په بهانه د بهر نه ځینې متنازع مذهبي مشران پاړچینار ته بغیر د حکومتي اجازه راوستلو هم غندنه وکړه او دوی تور ولګاوه چې قریبا درې اونۍ وړاندې د پاړچینار نه کیلومتره بهر د صدره په مقام د ځای انتظامی د لاسه د درې بیګونا کسانو وژنه هم د دغه سپی خو نتیجه و. د جرګې غړو دا هم تور ولګاوه چې یو مخصوصه ډله د امن او مذهب په نوم سیاست کوي او د هغوی د احتجاج او سړک ترلو له وجې د سیمې زیاتره خلک د سخت مشکل او تکلیف سره مخ شوي وو. یاد دې چې قریبا درې اونۍ وړاندې د تحریک حسینی نومي یوې ډلې په پاړچینار کې یوې مذهبي غونډې ته د بهر نه رابلل شوي وو. مذهبي مشر له د ځای انتظامی له اړخه اجازه نه ورکولو په ضد احتجاج کړی وو. د کومې په محل چې د ډزو له وجې د تحریک حسینی درې پلویان وژل شوي وو او ځینې نور ټپیان شول. د پیښې په ضد د تحریک حسینی پلویانو اسلام آباد کې هم احتجاجي پرلت وهلی وو خو وروستو کورم ایجنسۍ ته خپل یوې دورې په محل د فرنټیر کور انسپکټر جنرل له اړخه د دغه پیښې پلټنې کولو باور ورکولو نه پس دغه احتجاج ختم کړی شو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو.
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. اوس وړاندې کوې دا ریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
په ترکی کې پریس لا هغه شان د فشار او بندیزونو لاندې دی. د ټولو نه تازه واقعا د حکومت د مخالف جمهوریت نومي اخبار د ستر مدیر کان دندر او د دې اخبار د انقرې د بیورو چیف د ارزم ګلله څوک چې د مملکت د رازونو ښکاره کولو په جرم کې سزا کړی شوی دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو بیان کې د ترکی د یو عدالت په دینه مناسبه فیصله ډیره فکرمندی ښکارا کړی دا او د ترکی په حاکمانو غږ کړی دی چې د میډیا د خپونه زنجیرونه اوباسي او دا آزاد کی ځکه چې آزاد میډیا د جمهوریت او آزاد معاشري لازمی توکي دی. بلخوا د ترکی د ازادي مواصلاتي ميډيا نتورک د کال 2014 د ډومبو دریو میاشتو د پاره یو ریپورت خور کړی دی. په دې کې ویلې شوې دي چې د پریس یو سل سلور او یا کسان یا خو نوکرونه وستې شوې دي او یا ورته داسې حالات جوړ کړی شوې دي چې هغوی د خپل نوکرو په پریښودو مجبور شوې دي. دینه علاوه 28 صحافیان او 10 ناشران دا وخت بندیوان پراته دي. د امریکای تینک ټانک فریډم هاوس د پریس د آزادۍ په بابله د کال 2014 په ریپورت کې د ترکی په باره کې لیکلي دي چې د پریس لحاظ سره آزاد نه وي. خاغلی کیربی خپل بیان کې زیاته کړه چې ترکی په نیټو کې د امریکای اتحادی دی. په دې سبب مونږ یو ځل بیا ترکی ته ټینګه وینا کوو چې خپل آئین کې او یورپ کې د سلامتی او ملګرتیا تنظیم کې د جمهوریت د بنیادی اصولو په باب له خپلو کړو لوزونو ودرېږي چې پکې د عدلیه او د تحریر او تقریر آزادۍ هم شامل دي. دا اصول د هر صحتمند معاشرې لپاره بنیادی اهمیت لري او د ترکی په آئین کې هم لیک دي.